شنیدم، جستم تو را ندیدم. باره دیگر دویدم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوي چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوی وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو دغه افغان کډوال راخوشي شوی دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې حالته د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستان بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د چار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالي د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پاوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېده. د یرغملی آزاد شوی خزی 23 کلنه رومي ګونن، 23 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دي. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شوی یرغملو په بدل کې اسرائیل شاو خو نوی فلسطینی بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل یک شنبه اوربان پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریچ سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه بریچ پر غزه د اسرائیل د بریډ لامل وګرځي چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه وڅل وګزر فلسطینیان پکې ووژل شو. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 300 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړیو یا د لیارو کوسو نوړیو خو چې حالت کم د دوی خپلوان یا د هغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نغښتنه د پیسو کړي و چې کله هغه کسانو پیسې ورکړي نو دغه نه پسی صداسي کسانو مو چې دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلیو یا پولیسو د ځان سره ساتلیو خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول ډاکومېنټډ ول خو هغه پیسې نه ورکړل د هغه نه پسې هغه ریپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کومل هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ریپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخ کې اندېښنه ښولې و چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سر نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویرې او اندېښنو ډک و ځکه پولیسو شپنې چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسناد او شرطونه لري کړی. خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړي. د تازه شمیرو په اساس لک تر لګه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شمې پورس په کراچۍ کې نیول شوی دي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغي ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي دا جلې لکوم بدو په خسره مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوشو باور باندې دوی کړی وي. په نورو کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې څور کور کې چې هر ستیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریک کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خواله پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي د قدر منوتن کو خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د لهار ډول شرایط سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وه ده د ښځو دا ستونزې حل شوي وي. دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي،
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګسه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوی ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر گذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم همغه ژور خپګان باندې اخته کیږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کیږي. په دې چې نسي تنها کیږي، یوازې کیږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تیر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وایي، په یو ګل نه پسرلی کیږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځواندې بدل سي، مګر نسي کولای په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولای سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه شخور کور کې چې هر څه تېرېږي، ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې توای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب د پلر غنۍ تنه شوی لای. او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ډول حقوق ورکړي دي، دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کېږي، خزه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دیزي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي. ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو، یا داسې وای هغه سی وای، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دی، یا په نورو د بلابلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت عزت هغه برو هر څه لاس ور کوي سره لدی چې د دې سره ظلم شوی وي دی په خو هغه کارونه نه وي تر سره شوی یو لامل دا هم دی چې کدی غږ چاته وي دی بدنامیږي پټولنه کې ځای ور کیږي او پټولنه کې بیا هغه یو ښه انسان په توګه غیته نه قتل کیږي
تاسو د خپل خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دوه ته زیان رسیدلې وي باندې جوش وبې د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده د په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و
یو کابل څخه راوده شي وا یو په خوست ولایت کې وا دلته د میرمن او خاون ترمن چار سره منست شوی وي وستون زبي خطر سره غو موضوع خانه شوی نه ځکه کله کور تلاړم ګونډیان دیغه سهار دغه خبر راته چې داسې ظلم ور سره شوی دی لامل کې د شي کورنۍ ته تاریخواله وي یا به د خاون خبرې نه وي منل شوی یا به خاون ورته ویل وي چې مقصد د غزای ته مزه اغه زای ته بتللی وی دا وهل شوی دا او پلرګنۍ ته لګل شوی دا الته خپل ورور ته ویل دي چې مقصد ز دغه سیوه هلم یا وټه کولم ان دي کورنۍ د نور غړو لخوا خوند ته مجبورې کی تر څو په خزه باندې زیاتې او کی یا وه یا وټه کوي او د یو لامل دام کړي شي
تاسو دی او نارینه په صفات د سه سړی او ته څو لری چې کله د دوی کور ته یو څوک را ودیږي په غي باندې ظلم کوي وه اتا تر دې پورې لکه سوال سوځوی نور د فزیکی برخورد سره کوي چې هغه د عمر ای بی کړی تاسو داس نارینه او ته څوای مثلا دی او چا لور خور کورت را ودوی پاداش بیرته امدا وی تاسو به څوای ولری
دلته اسلام په ډیر واضح ډول د هر خوان خزی او د کورنۍ له نور غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکر یو اصول ټکل دي مثلا اسلام وای چې خپل خوان په خزه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وای چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نور غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یو ستونزه ده چې زمګن جونې تر ډیره بریده پوری په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دی تللی یا هغه د ژوند یا پټولنه کې یا د پردي کور ته د تک پر مهال لا غلارو چارو نه دی خبر چې زه له خواخې سره څه ډول چلن وکم له خوان سره څه ډول چلن وکم له لورونو سره څه ډول چلن وکم خو دلته بیا د خوان مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلی دا یوازې په تا پسې راغلی ځکه دغه کور کې نور هیڅوګم نه لري هیڅوګم د دې خواخوږي نشته خوان ته په کار دي چې اسلام چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانيت چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي هغه ته په پابندۍ باندې قائل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لمړی خځې ته دی خدای لشي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلن د پلان کې سره مور سره میداس ډول چلن کول خويندو سره میداس چلن کوه بیا به زما فکر کوم ستونزه ایجاد نشي خو کوي واخزه لوست مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما خزل وستي د تر قابلیتګې زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه خزي ته وایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغه سي چلن وکړې ورور سره مې دغه سي چلن وکړ هغه خپل د ټولو په حقوق باندې پوهیږي په ټولو لارو چارو باندې پوهیږي او دغه د کور چارې په ډیر ښه ډول تنظیموي تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نو داسې ستونزه نه درمسته شوې چې ما ته دی یا مور ویلې وي چې ستا خزي دغه سي ده هغه سي ده یا د خزي راته ویلې وي چې ستا کور نه له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي نو ک په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکم له خزي سره هم باید همدغه څه چلن وشي له خوندانو مې هیله ده چې کورنۍ ته وایي چې تر دغه بریده پورې تاسو زما په خزه باندې حق لرئ چې دغه سي درته وکړي هغه سي درته وکړي له دې ور هاخوا که تاسو زما خزې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځای په خبر خبرنه اوسېږي
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکی برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغه نه لوستي دي، هغه نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د عامه پوهاوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، د وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپل څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو کتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې، په اطرافو کې، توبه استغفر الله درته هم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی. منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې، د خسر په کور کې، هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي، باید څنګه وکړو؟ خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه. چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دوی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اغراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی. ویزه پیسې نه مانه، مته خپل بده خزه، یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی. مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. اته همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زی و باسواده که زی ما تعلیم میکرده، تحصیل میکرده دی، یا نش ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آما او دی موتوروان سر از خبری وکما زوینم چې زل لاس رقم عکس العمل د دین وینم، یو څوک پسترګو کې ما پویوي، یا په لاس یو اشاره تکا، یا مثلا یو بل حرکت تکا چې تو غږ ما وباسه. در شان بایست دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داس موارد سمخ کیږو، بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که ز خپل کور ته ویم، ز خپل پلار ته ویم، شاید دغه د خانم و ضربه وینم.
څومره افغان جنې کولای شي، افغان خځې کولای شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې وسره روان ده، دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان خځې په ور تستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وی چې موبایل باندې ټکنالوژي باندې دا وکړه وکړه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسي اړیکې شي دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه و مچ هغه خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې، د خپل تر د زمونو د خانه همیشه د نسو استفاده کیدل تر هغه چې مثلا د دې وخت نړۍ یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دی دغه حقوق دی دا د مثلا د تا د تر دې زیات بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکا او در نلار شي تا خوشی کا دا د غونه چې مثلا د خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څوک او څونه کته حق دی چې حقوق دی خبرې کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
وره زم دا وي ما چې دا نو د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا اته د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولا کډ بدنامې ده زم شوی ما چې ګره یو ولک بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سره کوم فکر وکړو ولې بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ په اکثر کورونه کې پاسه اکثر قضایي کې چې موږ ورودلې دي سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نه دره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مګه د بدنامۍ لکه چې لمنی توري کې لمنی مثلا داغدار کې قرباني څوک ورکوي جلې ورکوي که غاک پورته شي خو دې توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت چې په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولای اتمان ارڅوک مثلا وړي چې آزاد وي د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به انجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې اته تنه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي جنسي تجاوز یې پکړې وي یعنی د داسې قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامای حتی په بعضو موارده که پلارونو د دینه سو استفاده کرده ولی بیام دا غویره بایست دو شویده که زو ویمه ده مامور بچرته وی که زو ویمه مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایو که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلکو سخبری شویده حتی اقل دای زکری دی پاینده دی پاره چې د دین سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسې کې د چې څنګه وکړای شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در رقم ته کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما په هوای دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې په هوای لسی چې د دې ته حق ده او کچېر د وضعیت سره مخ کې باید غږ دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغه ته اما په هوای څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا څه شی وای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه دې سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دې سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چې شتي دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای، او خپل مخلوط چې شو ګډوډي، یو شی چې ګډوډ سره کښیږي دي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښه هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتی معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کیږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتې خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چشوای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد چې سره یوځای شي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپېژندې دغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حلکه دونکی مواد په حلکوونکی موادو کې څومره حلکېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حلکېدونکي مواد وه، اوبه حلکوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي، او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لروی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښ درس دی. د کتلې د پایښ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی، هېڅ د سکرو دودو هېڅ شی هېڅ د باندې نه دي تللي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری 10 وه دوری هم باید 10 وه، که دوری 40 وه دوری هم باید 40 وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه، آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او، ایچ اتلس او او دوه. موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو، ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي، نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ په لاس رکھي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھي. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه یې ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو. دا چې مو ور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ یې نشو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نشو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سي دولس اچ دوهشت او یولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیاهي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی، او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې وو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سي دولس اچ دوهشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي، او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سي دولس اچ دوهشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سي دولس اچ دوهشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سي شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سي شپږ اچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. دا نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هله د چین ننني درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د خون کې لوري د بیان شوی فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته